دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه هاو په کابل کې اتنی می بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته پکې هر کلی وایم اوریدونکو په دې خبرونه کې د زنو مهمو رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اخلو حال درڅخه معلومو ستونزې درڅخه معلومو او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي ورسته به په ټلیفون واتس اپ اسکایپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شي خو د خبرونې پیل په خبرونو کوو د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې سبا په ټول هیواد کې د پمپونو تړلو او احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی په داسې حال کې چې په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې حملې زیات شوې دي د پېښور پولیس وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د هغه هیواد پر جنوب تازه بمباری کړې دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده بشپړ خبرونه د پاکستان د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا ته د هیواد پر کچ د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ او پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت ورته د یو لیټر تیلو پر سر شپږ روپۍ ګټه ورکوي چې له دې کبله له زیان سره مخامخ دي دوی دا راز وویل چې له ایران د تیلو قاچاق هم کاروبار خراب کړی دی نو ځکه سبا سهار ټول پمپونه تړي د پاکستان د تیلو کاروباریانو ټولنې مشر عبدالسمیت خان په کراچۍ کې خبري غونډه ته وویل چې په 1999 زیږیز کال کې حکومت د یو لیټر تیلو پر سر ورته 15% ګټه ورکوله چې په 2004 زیږیز کال کې 4% کړه په پېښور کې د تیلو کاروباریانو ټولنې یو مشر ګلنواز پریدی وایي حکومت دې ورته د ګټې کچ 15% ته ورسوي او له ایران دې د تیلو پر قاچاق بندیز ولګوي د پاکستان د تیلو چارو وزارت د کاروباریانو څرګندونو او د کاربندیز اعلان پاره څه نه دی ویلي خو د تیلو دولتي شرکت پی ایس او ویان محمد فواد بیگا مشال راډیو ته ویل چې حکومت د تیلو کاروباریانو په ګټه کې بدلون نه دی راوسته نوموړي زیاته کړه چې د قانون لمخې کاروباریان پابند دي چې په ناقانون ډول به په هیواد کې پمپونه نه تړي او د تیلو بحران به نه زیږوي د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور پولیس وایي چې په هغه ښار او د صوبې په نورو برخو کې د نامنۍ مخنیوي هڅې کوي د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر هارون رشید پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی
انټیلیجنس بیسډ آپریشنز هم کیږي زموږ سرچ آپریشنز هم کیږي زموږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي چې درې ورځې کې لږ دا شی لږ زیات شوی دی په دې باندې زموږ ټول کاروای نه روانې دي نو دا کسان چې کوم په دې کې انوالف دي ټول به اونې وري شو د خلاف به کاروای کوي
رشید د سرګنونې پر داسې محل کړی دی چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه زیات شوی دي د جولای پر شلمه د خیبر د باړې د تانی او سرکاري دفترونو پر ودانې په دوو ځانمرګو بریدونو کې څلور پولیس سرتیري ووژل او لس تنه ژوبل شول تر دې یو ورځ مخکې په پېښور کې پر امنیتي پوستا او ډېر اسماعیل خان کې په حملو کې درې پولیس سرتیري ووژل شول د جولای پر 13 د پېښور په حیات آباد کې د اف سي ځواک لګاډي سره نږدې په ځانمرګي برید کې تنه ژوبل شول د باړې ډېر اسماعیل خان او حیات آباد د حملو ذمواري چانه د منلې خو د پېښور پر امنیتي پوسته د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې دی د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دی چې د محرم په لومړی اشاره کې د امنیت په مخه په څلور واړو صوبو اسلام آباد او د هیواد ترواک لاندې ګلګت بلتستان کې پوځي سرتیري ځای پر ځای کوي د پاکستان دولتي راډیو وایي د کورنیو چارو وزارت پرون په یو امر کې ویلي دی چې دا اقدام د صوبایي حکومتونو په غوښتنه کوي د راډیو په وینا پوځي سرتیري به د امنیت ټینګښت په برخه کې له ملکی انتظامیو سره مرسته کوي دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر شلمه په پاکستان کې د هجری قمری کال لومړی میاشت محرم پیل شوه او ټاکل شوی چې د جولای پر 28 او 29 د هغه هیواد اهل تشیع ماتمی غونډې او لاریونونه وکړي د نړۍ شیعگان هر کال د محرم په لومړی لس ورځو کې په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین او د هغه د کورنۍ د غړو د وژنې په مناسبت ماتم کوي د پاکستان حکومت د جولای پر 28 او 29 په هیواد کې عامه چوټي یا رخصتي اعلان کړې ده د اوکرين سیمهیز چارواکي وایي چې روسي ځواکونو پرون د هغه هیواد په جنوب کې په پرلپسې دریم ځل هوایی بمباری کړې چې پکې بندري تاسیسات د غلو ګودامونه او ملکی بیخ بنا یا انفراستراکچر په نښه کړی دی. تازه حمله پر داسې مهال شوې دي چې روسیې بهرنیو هیوادونو ته د اوکرایني غلې د لیږد اجازه ورکولو هغې موافقې لغزولو انکار وکړ چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه او خبرداری یې کړی دی چې په تور سمندرګي کې اوکراین ته تلونکي سامان وړونکي بیړۍ به ممکنه پوځي اهداف وګڼي. سیمه ایز والی ویتالی کیم ویلی دی چې د میکولایف ښار په مرکز کې پر یوې درې پوړیز او رهایشي ودانۍ په برید کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 تنه ژوبل شوي دي. د اودیسا سیمه والی اولیګ کیپر ویلی دی چې په اودیسا کې د غلو او تیلو پر ټرمینلونو په بمباریو کې لږ تر لږه 12 وګړي وژل شوي او د ښار مرکزی برخې ته یې زیان اړولی دی. د اوکراین فضایي دفاع اداره وایي چې روسیې د حمله پر مهال 19 کروز توغندي او 19 پر هدف غورځیدونکې بې پیلوټه الوتکې وکارولې چې ورڅخه یې شاوخوا نیمایي دفاعي نظام په هوا کې وویشتل. د روسیې د دفاع وزارت داوه کړې ده چې په اودیسا او میکولایف کې پر هغو ځایونو ځوابي بریدونه کړي دي چې پکې اوکراین هغه ډول سمندري بې پیلوټه الوتکې جوړولې چې د مسکو په وینا په وروستیو کې یې له روسیې سره د تړلې کریمیا سیمې د یوه پله د زیان منولو لپاره کارولی وو. خو اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي په روسي بریدونو کې د اودیسا سیمې هغه برخې قصدن په نښه شوې دي چې د غلې برآمد لپاره کاریږي. او وروستی خبر د فوټبال نړیوال جام په اړه دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړی یې د نایجیریا او کاناډا، دویمه یې د فلیپین او سویټزرلینډ، او دریمه یې د اسپانیا او کوستاریکا ترمنځ ده. د دې نړیوال جام لوبې د یوې میاشتې لپاره په نیوزیلینډ او استرالیا کې ترسره کیږي. پرون کوربه هیواد نیوزیلینډ د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ناروې ته د 1-0 د یو ګول باندې ماتې ورکړه. ناروې یوازې 0 هیڅ ګول ونه کړی شو. په بله لوبه کې استرالیا د آیرلینډ ملي لوبډلې ته په یو ګول شکست ورکړ. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او وسم ورزو لومړی رپورت ته. په پاکستان کې د تیلو پمپونو مالکانو او کاروباریانو سبا د احتجاجي کاربندیز اعلان کړی دی. د تیلو کاروباریانو ټولنې مشرانو پرون په کراچۍ، پېښور او نورو سیمو کې د خبري غونډو پر مهال له حکومت وغوښتل چې ورته د یو لیټر تیلو پر سر 15% ګټه ورکړي. دوی وایي حکومت یې د یو لیټر پر سر ګټه 6 روپۍ ته ښکته کړې چې د منلو وړ نه ده، نو ځکه سبا له سهار 6 بجو ټول پمپونه تړي. موږ په دې اړه د تیلو چارو له وزیر سره په خبرو ونه توانېدو. البته د پاکستان د تیلو ورکړې دولتي شرکت یا PSO وایي حکومت په وروستیو میاشتو کې د تیلو د پمپونو ګټه نه ده کمه کړې او دا چې کاربندیز یې غیر قانوني دی. نور له کراچۍ څخه د نیاز علي رپورټ کې.
د جولای په شلمه په کراچۍ پریس کلب کې د آل پاکستان پټرولیم ډیلرز ایسوسیشن مشر عبدالسمی خان په خبری غونډه کې ویل په تیر مالی کال کې د ګرانۍ شرح تر ټولو لوړې کچې 38% ته رسیدلې. د سود شرح هم زیاته شوې. د بجلی او نور لګښت هم ډیر زیات شوی دی. په داسې حال کې د تیلو پمپونو مالکانو یا ډیلرانو ګټه ختمه شوې ده او دوی په زیان کې روان دي. نوموړي سبا د جولای په 28 په ټول هیواد کې د تیلو پمپونو تړلو اعلان وکړو
کې 22 تاریخ کو صبح 6 بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پمپ بند ہو جائے.
د جولای په دویشتمه سحر شپک بجې به د پاکستان د تیلو ټول پمپونه اوتړل شي. د دې حکومت نه مونږ هیڅ تمه نه لرو، ګنې مونږ به دا قدم نه اوچت کړی. درې ورځې وړاندې د پټرولیم وزیر مونږ سره د خبرو اترو وعده کړې وه، بیا زمونږ خبرو ته رانغله. د دې حکومت ذمہواری جوړیږي چې ولس ته تکلیف ورنکړي او کاروبار کوونکو سره هم انصاف وکړي.
عبدالسمی خان زیاته کړي چې په هیواد کې د تیلو نږدې 2,000 ډیلران دي او په لسګونو زره کسان ورسره پر روزګار دي. د نوموړي په وینا چې په کال 1999 کې حکومت لخوا د تیلو پمپونو ته په یو لیټر تیلو 15% منافع ورکول کېده، بیا په کال 2004 کې دا ګټه 4% ته راټیټه شوه، او بیا وسنی حکومت د تیلو نرخ 6 روپۍ یو لیټر ته راکم کړی دی چې د منلو وړ نه دی. د آل پاکستان پټرولیم ډیلر اسوسیشن مشرانو په پیښور کې هم د خبری غونډې په مهال سبا د جولای په 2 د احتجاج په توګه د پمپونو تړلو اعلان کړی دی. د خبری غونډې په مهال د پټرولیم ډیلرز اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ګل نواز افریدی بیا مشال لیډیو ته ویلي،
لکه څنګه تاسو پته چې زمونږ مارجن په پاک روپیس کې فکس دی او په فیصد باندې نه لري، په پر لیټر مونږ ته ملوي، موږ غواړو چې مونږ ته په پرسنټیج باندې رشي 5% دیشي، بلې ایرانی سمنګل تیل ازي په تفتان باندې او په دې ایریا باندې دا مونږه ډېر زیات هټ کړیو. نو دلته مونږ په غیر قانوني ډب سټېشن پولیسو شي پاو کې خرچيږي، نو هغه زمونږه پټو پمړو سینو خا ډیسټرب کړی دي.
بلخوا د یادی اتحادی او مشر نومان علي بټ په پنجاب کې هم د تیلو پمپونو تړلو اعلان کړی دي او ویلي دي چې د ایرانی تیلو د قاچاق لکبره زمونږ د تیلو خرص 10% کم شوې دي. بلخوا د پاکستان حکومت د پټرولیم وزارت د تیلو پمپونو مالکانو د دې جاج پاړه تروسه سندی ویلی، او د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک سره مو سو زلا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د نوموړي سره مرابطه ونشوه. د پمپونو مالکانو د هرتال پریکړې کولو وروسته په کراچۍ او نورو ښارونو کې بیا د جولای په 6 د شپې پمپونو کې د خلکو رش زیات شوه چې خپل گاډي د تیلو نه ډکول. په پاکستان کې زیاتره تیل د سرکاري ادارې پاکستان سټیټ آئل یعنی پی ایس او لخوا سرکاري پمپونو ته ورکول کیږي، خو شخصي یا پرایویټ پمپونه هم په لوی شمیر کې دي. د پی ایس او ویان محمد فواد د جولای په 6 مشال لیډیو ته بیا ویلي، د معاهدې او قانون سره پمپونو ته ګټه ورکول کیږي او دا د ټولو پمپونو سره یو شان تړون دی. په نږدې میاشتو کې په دې کې هیڅ کمی یا بدلون نه دی شوی. د پمپونو مالکان یا ډیلران د قانون تر مخې پابندي چې په غیر قانوني توګه به په هیواد کې د تیلو بحران یا پمپونه نه تړي چې ولس ته زیان ونه رسي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوردونکو، په وروستیو ورځو کې د خیبر پښتونخوا پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې زیاتې شوې دي چې په کې یو شمېر سرتیرو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د پېښور د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او ژر به ناامني ختمه کړي. په همدې حال کې شنون کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ریاست پر تګلاره نیوکې کوي. په دې اړه نور معلومات د هارون پاچا په رپورټ کې.
د پېښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی آپریشنز هارون رشید د جولای پر 6 مشال لیډو ته وویل، دا سمه ده چې پروستاو کې پر پولیسو حملې سیوا شوي، خو نوموړي زیاته کړه چې دوی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ژر ده چې په هغو پېښو کې ککړل وسلوال گرفتار شي.
زموږ انټیلیجنس بیسډ آپریشن زم کیږي، زموږ سرچ آپریشن زم کیږي، زموږ کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هم په دې کې کار کوي. تیر 3 ورځې کې لږ دا شی لږ زیات شوی دی،
خیبر پختونخوا تر څنګ په بلوچستان کې هم تر هغه وروسته په ترهګر بریدونو کې اضافه لیدل شوې. کله چې د 2002 په نومبر میاشت کې ناقانونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پاکستان له حکومت سره اوربند ختم کړل او خپل وسلوالو ته په هغه هیواد کې د حملو امر وکړ. روانه جولای میاشت په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت پر موضوعاتو تحقیق کوونکې وې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل یو رپورت کې وویل د 2023 زیږدیز په ولنې شپږو میاشتو کې په ملک کې په ترهګرو او ځانمرګي بریدونو کې په مرحله وار توګه اضافه شوې او په نتیجه کې 209 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل احمد شریف چودھری 13 جون میاش پر اول پنڈائی کے پیو خبری کانفرنس کے وویل د ملک امنیتی زواکونو روان کال 2019 استخباراتی عملیات کڑی چپکی د دپ خبره 1022 وسلوال یا خو وجلی او یا هم نیولی دی. خو په پیښور کې خبریال او د امنیتي چارو شدون کې شمیم شاهد د ملک د نام نه صورتحال پړه پر ریاستي ادارو اچوي. د ده په اند تر هغې چې د پاکستان پوځي اسټبلشمنټ د خپلو ګټو لپاره د وسلوالو په خو او بدو ډلو د ویشلو پالیسي ختمه کړې نه وي د ملک په تیره د پښتنو سیمو امنیت به ښه نه شي.
کله به وي دا ګډ طالب دی، کله دا بیټ طالب دی. زه دا وایم چې دا ټول بیټ طالبان دي. د ډیرو درې ورځو کې په پیښور کې د پیښور ګیر چاپېره تقریبا درې غټه پیښې وشوې. تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي شپږ پولیس والا مړه دي. تحریک طالبان تنظیم دی چې هغه کله ځان ته جماعت الاحرار وایي، کله ځان ته تحریک جهاد وایي، هغه یې ذمواري هم په غاړه اخلي. خو موږ دا وایو چې دا تر ریاستي ادارو د غلطې پالیسۍ په وجه باندې او د هغوی د خپلو مفاداتو د وجې نه دا ترهګري دلته روانه ده.
د جولای پر 12 شپې مهال د بلوچستان په جوب کې پر چاونه تر وسلوال برید وروسته د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې د جولای پر 14 د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په حواله وویل چې هغه په افغانستان کې د پاکستان او طالبانو د پټنځایونو په اړه سخت اندېښمن دی. تر دې یو ورځ وروسته یعنې د جولای پر 15 د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې افغانستان ته د اعتراض ګوته ونیوله او ویل چې دا هیواد واکمن نه د ګاونډیتوب اصولو او نه هم په دوحه کې کړې د سولې معاهدې ته ژمن دی. د پاکستان د اندېښنو او اعتراضونو په جواب کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 15 مشال ریډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي ول چې افغان طالبان د جنگونو له زیانونو خبر دي او دا چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کېدو ته پرې نکتی.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیک
په کورما کې انتظامی شاوخوا دوه نه مخکې د زمکو لانجو پر سر تر خونړې ونخته ورسته انټرنیټ بند کړ. په ورسته ورځو کې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بحال شوی دی خو په ساده کې لا هم بند دی او د هغه خار اوسیدونکو وایي د کاروباري حل ځلو ترڅنګ یو ورځنی ژوند هم اغیزمن شوی دی. چارواکي وایي ژر به د خار په ځینو برخو کې انټرنیټ بحال کړي. نور د طارق اورگزی پر رپورت کې
دا تنان د انټرنیټ بیرته بحالی غوښتنه په ساده خار کې تر هغه کوي چې له بانکونو پیسې راوستلو په لار کې یو ځل بیا ورته مشکلات پیدا شول. دوی یاد خار ته له 13 مئی هر ورځ د دې لپاره ورځي چې صرف خپل پیسې له بانکونو راوباسي خو پر انټرنیټ د بندیز له کبله دا مسلې د ځنډ ښکار ده. د پړه چمکنی نیاز محمد وای دومره پیسې وسره نشته چې خپل چارې پر مخ بوزي.
چې بینک ته لوړ شنو هغه خمواله نه شو هغه متي څورور باندې موڅ شي او ځونه خو مونږ شو ډیر کاوله پیسې نه ته چی شي اول به زدر ته قسم نه ده پوره یم چې دا 200 روپے مو سره سره دي دا 200 روپے په دغه 200 روپے زو په خبر ته لوړ شم کزه ټل ته لوړ شم کزه کوار ته لوړ شم کزه کور ته لوړ شم په دې خو مې څوک نه مري نن دا د مو شپې ګم پیرا دې څه زره نو شپې ګم وری زره څه زتون راتون شپې ګم وری زره اخر طریقه خو په کار ده حکومت
په کورما کې دوه نه وړاندې جګړه تر شروع کېدل پس حکومت پر موبایل سرویس او انټرنیټ بندیز لګولې. کچو هم د وربند موافقه تر لاسلیک کېدل پس موبایل سرویس بیرته بحال شو او په ځینو محسوسو ځایونو کې تیز انټرنیټي سہولت ڈی ایس ایل هم کار شروع کړو خو په صدا خار کې لا هم په هر قسمه انټرنیټ بندیز دی. په صدا کې د ځوانانو تنظیم یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په خار کې نه یوازې دا چې عام کس ژوند متاثره دی بلکې انټرنیټ د بندیز لکبله د سیمیز د کوونکو او کاروباري طبقې ته هم ورنه مشکلات دي
نادر دي پاسپورت دي د نور کوم لکه نادر ایشولو دي کی اکثر ډیر خلکو بایومټریک دي اوس موجوده حالت کې کانسټیبل ولکم پوسټونه راغلي دي هغه ته اپلای کوونه وی او سره د بایومټریک غوته لګونه وی نه یو کوم نکي بالکل د روزګار سیستم ویلور دي د انټرنیټ د واجه
صدا یو لوی تجارتی سیمه دا چیرته کې نه شخصي او سرکاري بانکونه دي خو انټرنیټ د نشټوالي لکبله د هغوی کار دا وخت محدود شوی دی په خار کې د سرکاري ودانو او تعلیمي ادارو نه علاوه ډیرو شخصي خلکو کاروبار هم لا انټرنیټ سره منسلک دی د چرشنبه پر ورځ یوربیا مقامی خلکو او تاجرانو د انټرنیټ بندیز خلاف احتجاج کړی وو په صد کې د دکاندارانو اتحاد مشر محمد ارشاد وای دا ډیر د افسوس خبره ده چې حالات په برکورما کې خراب ول خو انټرنیټ یې وس پردوی بن ساتلې
خبره کوم ته دا سینن رونغلو موږ بیا د بازار بندولو اعلان کړو او سره جنوبا کوو سره بیا لري بندو
بلخوا موږ په دغه غړه د کوزی کورمه مرسیال کمشنر لا محمد نانا او پختل چې تر کاله پورې به د سدې انټرنیټ بیرته بحال شي نو هغه مشال لډیو ته ویل موبایل انټرنیټ به د ټولې ضلع تر لسم محرم پورې بند وي البته دوی په خار کې ډي اس ال سہولت بیرته ورکولو لپاره رسمي غوښتنه لا متعلقه محکمه کړې ده عدنان زیاته کړه چې ډیزرب انټرنیټ جو ځل بیا بحال شي خو هغه به د خار په ځینو محسوسو ځایونو کې وي ولې چې پوره بندیز اوچتولو لپاره حالات ورته لا هم موافق نه دي په کورما کې پر 1 جولای حالات هله خراب شول چې په بشرو کې مبینه پر متنازع ځمکه یو فریق تعمیراتي کار پیل کړه کڅو هم په سیمه کې شروع شوی جګړه پر ذاتی بنیاد وا خو پر دویم ورځ یو شمیر نورو علاقو ته د مذهب نوم په ورکولو ورغوځول شو په شپږ ورځو هغه جګړه کې تصدیق شوی 15 کسان مړه او تر سلو نور زخمیان شوی په سیمه کې پر 12 جولای دیش کسیزه جرګې سره د شیا سنی مشرانو موعده لاسلیک کیدلو پس تر یو کال پورې د امن تیګا اخودل شوی طارق ورغزه مشال رادیو پیښور
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخي کړی او تبصره پیوکي د هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده
اروپای ټولنې د طالبانو د حکومت د درو چارواکو په ګډون پر 300 کسانو بندیزونه لګولې دي هغه کسان په افغانستان جنوبی سودان مرکزی افریقایي جمهوریت اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په تور د بندیزونو په نوم لړ کې شامل شوه دي د اروپای ټولنې شورا پرون په خپل وپاڼه د هغو کسانو نوم لړ خپور کړي چې پکې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د عدلیې سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی او مشر قاضي عبدالحکیم حقانی نمونه شامل دی او پر هغوی لزده کړو څخه د جنو به برخه کول او لخذو سره د توپیر پالنې تورونه پوري شوې دي د طالبان حکومت لا د اروپאי ټولنې اقدام پاړه سن دی ویلي په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپאי ټولنې او امریکا استازولې له طالبانو غوښتي چې خزو ته د هغوی حقونه ورکړي د اسمت ساروان رپورت
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چیره بیا د شزو او جنو د حقوقو په اړه د اندیشنو په دوام کې اروپאי اتحادیه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همدارس د ستري محکمې سرپرستانه تحریم کړی دي اروپאי اتحادیه په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان جنوبی سودان مرکزی افریقا جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر 13 او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپאי اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوې چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي د اعلامیې پر اساس د طالبانو د درې چارواکي لزده کړو د افغان جنوب په بیبرخي کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینه او په څیر لښو سره د یو شان چلند د نکولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوې دي د اروپای اتحادیه د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیه هیوادونو ته سفر وکړي او یا د حقوق لاري بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپای اتحادیه کې شتمنی ولري کنګل کیږي تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په ومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول لیست کې راوستي وو. له بل خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیر بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچانو او کورنۍ ته ډوډۍ برابروله له کار او وزګاره کړي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل دوله کنه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په اروپا کې داسې ګڼ پښتانه وسی چې هلته خالی لاس ورغلی ول، خو وسی نه یوازې پیسې ګټلې دي بلکې د ژوند په مختلفو برخو کې داسې لاستراوړین لري چې هغوی او کورنۍ ور باندې ویاړي. مشال رادیو اروپا میشتو پښتنو ته پر ورپې خو چیلنجونو موقعو او په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو په اړه ځانګړي ویډیوي او راډیوي رپورټونه جوړ کړي دي. په دې لړ کې نن عبدالحی کاکړ د هغو برتانیا میشتو پښتنو په اړه رپورټ وړاندې کوي چې لاستراوړین لري. راځي چې په ګډه واورو.
اجی نعیم خان بنگش چې کله شاوخوا درې څلوېښت کاله لمخه د خیبر پښتونخوا د هنګو له نریاب سیمې څخه لندن ته ولاړ، نو خالي لاس او له مجبورۍ څخه په مختلفو کارخانو کې مزدوري شروع کړه، خو نن په همغه ښار کې خپله د کارخانې مالک دی.
زه چې دلته راغلم نو وړومبی کار چې ماته میلاو شو هغه د سرمنو فیکټری وه، نو هلته د مزدورۍ جاب میلاو شو. تقریبا ما به 12 د ورځې کار کولو، شپږ ورځې مې کار کولو. درې سلو کاله ما فیکټریانو کې کار کړی ده، هغه نه پاس بیا ما یو فیکټری کولا کړی ده د ټروزر، جین ټروزر والا. نه هغه یو کال دوه کاله ما وشلوله، خو څه پیدا پکې نه شوله. نه هغه نه پاس بیا چې کوم ده زما خپل ده د چمړې کاروبار فیکټری یوزای مو په کرایه واخیستل او هلته مو یو څه مشین نه ولګوله. اوس خو زما کاروبار ډېر لو پیدا نه، اوس خو موږ سره زګوم ده الحمدلله. تقریبا ټول یورپ ته موږ سپلای کوو. ټول کاروبار کې لس دولس کسان کار کوي، دلته په صرف انګلینډ کې. او ما کاروبار کې دوا یا درې لکه پیسونه موږ ته سپلای کوو خلکو ته.
نه یوازې پښتانه بلکې اروپا ته تلونکي د مختلفو هیوادونو زیاتره کډوال په لومړي سر کې له ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ وي، خو له وخت تیرېدو سره سره په خپل محنت ځان ته ژوند هوسا کړي. په دې کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې نه یوازې دا چې ژوند یې هوسا دی بلکې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې داسې کارونه کړي چې نه یوازې د هغه کس بلکې د کورنۍ او خپلوانو لپاره هم د ویاړ وړ دي. د دې لپاره به د هینا کرګر مثال واخلو چې په شاوخوا 14 کې د افغانستان له جنګه لندن ته سرپناه یووړه. په پردي ودن کې ژوند له کړاوونو سره شروع سو، خو هغې تعلیم جاري وساتلی. قانون پوه سوه، نن په لندن کې خپل کور لري او وکالت کوي. داسې وکالت کوي چې یو غټلې مقدمه یا قضیه د برتانیې د شهریت یا تابعیت په قانون کې د بدلون سبب شوې ده.
دا کیس چې د بریټیش نېشنالټی اکټ هغه وړو سره چې د هغه وړو چې مثلا پیدا کیږي د بایولوژیکل مور او پلار نه، مګم عین زمان کې مور یو بل چا سره لیګلی ماریدي، مثلا واده نه کړی دی نفر سره، او د دې نه اولاد وشي مګم عین زمان کې مور بل چا سره په نکاح کې بیا د بریټیش نېشنالټی اکټ د لحاظ نه د ماشوم د هغه چا ګڼل کیږي چې مور یو ته په نوم واده یو سره کړی بے دا زمنگا کیس لو چیو دا منگا وہ گٹو او دا چینجز پہ دی برٹش نیشنلٹی لو دس سیکشن کی راوستو چی چی مثلا دا ڈسکریمنیشن باید نی باید اگر بایولوجیکل پلار چی دے اگر باید قبول چی دے ماشوم پلار بل چوک مثلا باید بل چوک چی دا ماشوم سر ایچ ارتباط نہ لری اگر باید دے پلار قبول نشی
بل مثال دا ہینا کرگر دا ہم مسلک اسلام خان دی اسلام خان د خیبر پښتونخوا د ډیر اوسیدونکو دی تنکای ځوانو چې د زده کړو لپاره برتانیا ته ولاړ د قانون زده کړې وکړې هم هلته پاتې سو او نن دومره تکړه سوی چې د تریک انصاف په ورستي حکومت کې د خیبر پښتونخوا د حیواناتو یا څارویو لپاره تګلارې جوړ کړه د چې 25 کاله مخکې برتانیا ته تللی نو تصور نه وکړي چې ورځ به داسې هم راسي چې د برتانیا غونډې هواد په عدالتونو کې به مقدمه چلوی
فزان دومره یقین نو چې زبدل بل ډیگری د دې زنه وک خو اغم وشو ډیر په خواره وشو هغه وجدا و چې د انګریزانو په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل پغیو پویدل په کتابونو پویدل په لیکچرو پویدل او بیا په امتحان کې کې ناسته امتحان پاس کول دا ډیر زیاته خواري بیا غن بعد چې کم ده ما بارټلا وکړه نو هغه یو ډیر چیلنجینګ کورس و هغه کې هم مطلب نور خلکو به کمه خواري کول نو ما به د هغه په څلور ګنا زیاته کول بیا زما په ذهن کې چرم دانه و چې زبه د دې قابل شم چې زبه دلته کچرو ته به زما او زبه دا کې سنو دغه کوم زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه راغلی چې خدای پاک به ما له دومره مدد وکړي امداد راکړي دومره د خبره کړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې او بیا یو ورځ دام راغله چې مونږ به د انګریزانو د خپل او د نورو چې څه مسئلے مسائل وي هغه به م عدالتونو ته وړې او د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول
کله چې مو د برتانیا د سفر پر مهال دغه پښتنو سره خبرې کولې نو ټولو د خبره کوله چې هلته ریاستي یا دولتي نظام داسې جوړ دی چې پکې هر مهنتي انسان ته پکې د پرمختګ امکانات زیات وي د دې یو مثال د خیبر پښتونخوا د مانسيري اوسیدونکي بشیر احمد خان دی د چې شاوخوا درې پنځوس کاله لمخه لندن ته تللی وو نو په جیب کې یو وخت پیسې نه و خو نن په همدې شهر کې د یو بینک مشر دی
ما چې داسې کار ولې چې ما کړ دے صفائی نه شروع کړ دے بسونه چلول دی ٹریفک چلول دی ٹرینونه چلول دی هر قسم کار چې دے مکړ مجبور مال لیکن تعلیم والا ډیر زیات شوکو بیا مالا موقع ملا شلا 99 کې ما ډیگری وکړه اکنامکس نن نه دے مورګن سٹین انویسٹمنٹ بینک ایم ڈی مینیجر ډایریکٹر
د نورو بهرنیانو په شان اروپا میشتي پښتانه د ژوند په هر ډګر کې کارونه کوي که هغه کاروبار دی که تعلیمي ادارې که کارخانه که رستورانونه او که عدالتونه که انفارمیشن ټیکنالوژي او داسې نور خو د سواد د رحیم شاه په څیر کسان همسته چې یو نه بلکې څو کاروبارونه بدل کړي او په کامیابۍ سره چلولي
کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم زما ټریول بزنس و ما سیکیورټی فرم کولاو کړو سیکیورټی ګارډز به مې چې کم دینو خلکو ته پرووایډ کول دا غې نه پس ما منی سرویس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړ خو دا اپورچونیټیز هم د ملک ما ته راکړي که دا ما په دغه خپل وطن کې کول نو دا اپورچونیټیز دلته ما ته شان راکول
د مشال رادیو د دې ځانګړي ریپورت مقصد یوازې هغه پښتانه ول چې اروپا ته تللی او هلته په خپل مهنت سره لاسته راوړنې لرلې دي خو ګڼ شمېر پښتانه داسې همسته چې اوس هم ستړی ژوند کوي له ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ دي البته دوی نورو کامیابو کسانو ته په کتو په دې یقین سره کار کوي چې ورځ به دوی هم هوسا او اسانه ژوند ولري
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,110 او 15,315 کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږیاست، اوس هم ستاسي خبرونه لتاسي څخه اخلو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی. ما دا پوسټ کې ولیدل ځینې خبرونه چې پکې راغلي دي، هغه مې له ځان سره نوٹ کړي دي، هغه به زه شریک کړم. خو تاسو که ټلیفون کول غواړئ یا په سکایپ باندې راځئ او د خپلې سیمې تازه حال راته راکوئ، نو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوا شل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
اوریدونکو کولای شي چې په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه خبرونه را سره شریک کړي. د دې شمیرې په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زمونږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي
00 سلور سو شل و سو سلیریشت یو سلو و سلویخت و سو نونس
مشال راډیو ته غواګیاست. هارون خان خاکسر ته لیکلی دی چې د سوات مټه په برشور کې خسته باران وریږي، موسم ښه شوی دی. خو محمد شعیب بیا لیکلی دی چې په پیښور کې ډېره سخته ګرمي ده، او د دین علاوه ځینو نورو کسانو هم راته د موسمونو موسم خبرونه راکړي دي، لکه لطیف الله کاکړ ویلي دي چې کله سیف الله مسلم باغ کې ډېره زیاته ګرمي ده. خو ارمانی افغان ویلي دي چې په پنجاب کې ډېر باران دی. قدرولی شباب له پکتیا څخه وایي چې هلته هم ګرمي ده خو د سختو بارانونو اټکل شوی دی او وریځ هم راغلې ده. عالم افریدی ویلي دي چې باران هم دی، وریزم شته، خو ګرمي او د دې دوپ ډیر زیات دی ځکه چې د پشکال موسم دی. واقعي د پشکال موسم په جنوبی آسیا کې د پشکال میاشت داغه د جولای له 15 څخه پیلېږي د اگست تر 15 پورې. بیا محمد یاسین راته لیکلی دی چې په خیبر پختونخوا کې حمله کیږي، بریدونه کیږي. دی وایي چې پرون هم حمله شوې وه، د باړې خبر چې ما تاسو ته ولوسته پرون مو هم په خبرونو کې اورېدلی و، په خبرونه کې مو اورېدلی و، په هغې اړه رپورټ مو اورېدلی و چې په باړه کې کومه پیښه شوې وه. دوه ځانمرګي بریدونه شوي ول، څلور پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول، او د 15 پولیسو په ګډون 10 تنه پکې ژوبل شوي ول. نو ده د هغې ذکر کړی دی. ناهید علی شاهین هم لیکلی دی چې په سوات کې باران دی. فاروق خان عثمان خیل هم لیکلی دی چې په باجوړ کې باران دی، او خلیل الله خلیل لیکلی دی له خوست زازی میدان چې هلته هوا چې دا هغه ښه ده. محمد ناصر لیکلی دی چې دومره زیاته ګرمي ده چې بجلی هم پکې نشته، او د دین علاوه د شمسی چې دی لمرینه انرژي چې په پیدا کوي او برېښنا پیدا کوي هغه هم ویله کار نه کوي. جمال الدین اکبر د باجوړ ذکر کړی دی چې هلته نامعلوم وسلوالو چې دی درې تنه ویشتلی دي. د دې په باره کې به موږ معلومات راغونډ کړو چې څه پیښه شوې ده او بیا ول تاسو سره هغه شریک کړو. حزب الله لیکلی دی چې د مومندو په ساپی تحصیل ساپیو کې یو ځنو کسانو ماشوم تختولی دی، پښتورګي ته نه ایستلی دی او بیا یې مړی غورځولی دی. د دې پوښتنه به هم وکړو او معلومات به وکړو. اسامه خان پښتین لیکلی دی چې یو کونسلر دی په دغه کې په مصطفی په نوم باندې، هغه وسلوالو تختولی دی د هغې په ضد باندې. د لزیارته کوټه پورې تلونکي سړک باندې ټرافیک بند دی، تړل شوی دی او پولیس چې دی هغه هلته عملیات کوي، دغه لټون کوي. زه به درته اوس د هارون باچا په غږ د غزل نشر کړم، بیا راځم خبرونو لوري ته. که تاسو سره خبرونه وي نو راسره رابطه وکړئ. مشال رادیو ته غوږیاست، سلام پښتونخوا خبرونه ده او نور خبرونه هم را سره دي. اسد شینواری لیکلی دی چې په پیښور کې په تیرو 8 ساعتونو کې څلور حملې شوې دي چې په کې شپږ تنه وژل شوې دي. د 8 ساعتونو یادې خو اصلا د اتلسم تاریخ باندې حمله شوې وه. حیات آباد کې پاغې کې یو شمېر کسان چې دی هغه ژوبل شوي ول، 8 لږ تر لږه ژوبل شوي ول. د اف سي ګاډي سره نږدې ځانمرګې برید شوی. بیا پاغې په سبا باندې په 19 تاریخ باندې په پېښور کې پر امنیتي پوسته وسلوالو حمله وکړه چې پاغې کې درې پولیس ووژل شول. او پر هماغه ورځ بیا په ډیره اسماعیل خان کې یوه حمله شوې وه چې پکې یو پولیس وژل شوی و، په پېښور کې نه و شوی. پرون بیا په باړه کې د خیبر پختونخوا په باړه کې دوه ځان مرګ بریدونه وشول چې پکې څلور پولیسو وژل شول او د پنځو پولیسو په ګډون لس تنه ژوبل شول. نو دای هغه کرا شمیر چې زموږ خبري اعلان موږ ترا کړی دی هغه دغه څه دی. گوہر علی دوران لبا جوڑ چار چار منگلی کلی دی چې د سعودی عربستان د عمره لپاره بهرانیان لپاره نوې سکیم اعلان کړی دی، نوې پروژې ورته اعلان کړی ده. د وای چې د حج عمره وزارت په ټولنیزو شبکو باندې خپل خبر پاڼه خبره کړی ده چې پکې ویلی دی چې سعودي وګړي کولی شي د عمره په خاطر خپل ملګرو ته په شخصي ویزا دعوت ورکړي، سعودي عربستان ته وروبولي او هغوی بالته عمره کوي. د سعودي عرب د حج او اوقافو وزارت په ټولنیزو شبکو کې په دغه بیان کې دا هم ویلي دي چې په شخصي ویزې راغلي بهرني وګړي یا اتباب یو ځل یوازې هیواد ته د داخلېدو، یعنی سنگل انټری چې ورته وایي، هغه ویزا بلري په هغې باندې به یوازې، یعنی یو ځل به داخلیږي او بیا به بیرته ځي وطن ته او دوباره بیا په هغې ویزې نشي راتلی. ځکه چې اکثر هیوادونه چې دي هغوی اوږدمهاله ویزې چې ورکوي نو هغه بیا ملټیپل انټری، یعنی څو ځلې له هغې هیواده تاسې وتلی شئ، نورو ځایونو ته سفر کولی شئ او بیرته هملته هغې هیواد ته ستنېدی شئ. عرفان صدیق لیکلی دي چې په شانګله کې باران وریږي او عثمان خواجه لیکلی دي چې په باجوړ کې حالات د ګډوډېدو پر لوري روان دي، ناامني ده او دا وایي چې لزلي انتظامی غوښتنه ده چې هغوی اقدامات وکړي او دغه د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي. بصیر ترین لیکلی دي چې په هرنایي کې کار بندیز دی، له شپږشتم تاریخ څخه تر شلم تاریخ څخه دا کار بندیز روان دی او الکس حضرت دوست لیکلی دي چې په نوخار کې سخته ګرمي ده. سمه ده، د دلراج په غږ سندر اورو تر غوږ ورسې بیا راځو خبرونه لوري ته. مشال راډیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده، او په دې خبرونه کې تاسو سره د خپل سیمو خبرونه شریکوي. نسیم الله صاحب لیکلي دي چې سبا ته پاکستان کې د پټرول پمپونو کار بندیز دی، اړتال دی. بالکل د دې خبر ما تاسو ته ولوسته، او د دې نه علاوه رپورټ مو هم لاره ورباندې تفصیلي. امان افغان لیکلي دي چې د افغان مهاجرینو کیمپ مندوری کې آسمان کې وریځي ګرځي خو لا باران نه دی شوی. او د دې نه علاوه راته ځنو نورو کسانو هم د موسم خبرونه راکړي دي، هغه به ځنور نه لولم ځکه چې تقریبا د هرې سیمې خبر مې ولوسته. غنی خان لیکلي دي چې په باړه کې ماتم دی، ځکه چې پرون هلته دوه ځانمرګي بریدونه شوي ول چې پکې څلور سرتیری وژل شوي ول، او د پنځو سرتیرو د پولیسو په ګډون لس تنه ژوبل شوي ول. او ځینو نورو کسانو هم دا د خیبر پښتونخوا د امنیتي وضعیت په اړه باندې راته لیکلي دي. او فاروق خان دوتاڼي لیکلي دي چې بی ایل اے دی دا وضاحت وکړي، دا د جنوبي پښتونخوا کوټه کې لاریون شوی دی، هغې ته کبیر افغان وینا کړې ده او پوښتنه یې ترې کړې ده چې بی ایل اے دی دا وضاحت وکړي چې واقعي د هرنایي د باج اخیستو په پیښو کې برخه لري او کنه واقعي پکې ککړ دي او کنه په هرنایي کې دا باج څوک اخلي د دې په باره کې. او خان سید باچا لیکلي دي چې د جولای پر دیرشم نیټه د یکشنبه پر ورځ باندې په هرنایي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده، او په هغې ته به منظور پښتین هم ورځي. فاروق غریب لیکلي دي چې د پنجاب په بکر کې ډیره سخته ګرمي ده، د پنجاب په ځینو نورو برخو کې بارانونه روان دي. او دلته خالد افریدی هم د باړې د پیښې پرون نه پیښې په باره کې معلومات راکړي دي. مننه، خوشاله اوسي. او ځینو نورو کسانو هم د موسم حال راکړی دی، نو داسې به وکړو چې دا د موسم حالونه خو ما ټولو ویلې، اوس به یو بله د ماسټر علي حیدر په غږ سندره واورو، تر هغې وروسته بیا راشو.
But خوشی ہے
مشال راډیو ته وګیاست. محمد ایوب راته له کورمې څخه لیکلي دي چې هلته انټرنیټ نشته دی، د په بهر اوسي خو وی هلته انټرنیټ نشته. په دې اړه باندې تاسو رپورټ واورید د طارق ورکزي. نور ایوب ارمان لیکلي دي چې د ګومل زام سړک چې د کمر نړېدو له کبله بند شوی و، هغه وی کارکونکو خلاص کړی دی او واړه ګاډي وس ور باندې تګ را تګ کولای شي. سمه ده، له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې را سره مو خبرونه شریک کړل د خپلو سیمو. د شمالي افغان په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو.
ستال ستر گجار شام ساترم قربان بلدی کجور بلبلے بیاپم پریشان بلدی کجور بلبلے بیاپم پریشان ترلی گمروی بار تا تا ہر سہار نشی ورز ولی مکر مہمان نشی ورز ولی مکر مہمان ستال ستر گزار شام ستاتر مخ قربان کجور بلبلے بیاپم پریشان بلدی کجور بلبلے بیاپم پریشان راش مازی گار المارا غروب سر راش مازی گر المارا غروب سر گرز بطر سول رے موری چشمان گرز بطر سول رے موری چشمان